کد مشام شپاش بجے سے ډیرو درنو دوستانو ستړي مسي او ورځ مو په خیر. د ازادي رادیو د دې ورستي پښتو خبری مجلې د پارز فرشته جلال زئی، امان الله میرزای او جانقا الکوزی هم دا اوس در سره یو. اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د جرمنی صدر اعظم وایي د افغانستان ماموریت ته متعهده ده. د کندهار والی وایي د تېرې شپې بمي چاودنو له وجې درې کسان مړه او د بهرنیانو په شمول شپږ ویشت ټپیان دي. د پاکستان په کوټې ښار کې د روغتون مخکې ځان وژونکي حملې کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او په چین کې د چهارشنبې د ورځې په زلزلې کې د مړو شمېر اته سوو ته نږدې شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي په افغانستان کې د جګړې ماموریت متحده ده، خو په دې هم پوهیږي چې زیات شمېر جرمنان په افغانستان کې د دې هېواد د پوځي ماموریت د ضرورت په اړه شک لري. مرکل وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د پنجشنبې په ورځ نور څلور جرمن عسکر په بغلان ولایت کې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. د جرمني د یوې مجلې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د پوښتل شوو زرو کسانو په سلو کې دوه شپېته یې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. په کندهار کې د تېرې شپې بمي چاودنو له وجې درې کسان وژل شوي او د بهرنیانو په شمول شپږ ویشت نور ټپیان دي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا خبریالانو ته وویل یو ځان وژونکي د تونس موټر په واسطه د کندهار په نوي ښار کې بهرنۍ امنیتي او مرستندوی کمپنۍ په نښه کړې وي. د چاودنې پړه طالبانو په غاړه اخیستې او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې چاودنه کې دیارلس بهرنیان وژلي. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې د امید په نامه سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. د پکتیا ولایت د لږې منګلو ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې. د پکتیا ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست مل پاسوال غلام دستګیر روستنیار ازادي راډیو ته ویلي نښته د ورځې د یولس بجو په شاوخوا کې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د افغان او ایتلافي ځواکونو په یو کاروان باندې حمله وکړه. د روستنیار په وینا په نښته کې یو وسلوال طالب وژل شوی او یو بل ټپي ده. دا نښته چې یو ساعت روانه وه درې پولیس هم پکې ټپیان دي. له بلې خوا طالبانو ادعا کړې چې په نښته کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته درنده مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د فلوریدا ایالت یو وکیل تورن شوی هغه لس میلیونه ډالر اغلا کړي چې عبدالمجید زابلي په خپل وصیت کې د افغانستان له معارف سره د مرستې لپاره بیل کړي ول. د عبدالمجید زابلي د بنیاد د ډلې غړي وای د ویست پام بیچ سیمې وکیل مینلی تالر په غیر قانوني ډول د دې بنیاد پیسې د افغانستان د معارف په ځای بل اروپایي هیواد ته انتقال کړي دي. د تالر مدافع وکیل دا تور نه مني او وایي پیسې نه دي بې ځایه شوي او د بنیاد د تیرو فعالیتونو په اساس یې په نورو هیوادونو کې هم اړوندو موسسو سره مرستې کړي دي. خبرونه آزادی راډیو اوري. د پاکستان پولیس وړي د کوټې ښار د یو روغتون په مخ کې نن یو ځان وژونکي ځان والوځاوه. لږ تر لږه اته کسان یې ووژل او له دېرشو زیاتې ټپیان کړل. حمله هغه مهال وشوه چې شیعګان د یو بل کس د مړي لیدو ته چې مخکې وژل شوی و راټول شوي ول. په وژل شوو کې د ټلویزیون یو خبریال او د پولیسو دوه مامورین هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی، خو پولیس وایي دا فرقه یي شخړه ده. د پاکستان حکومت وایي د پخوانی وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په اړه د ملګرو ملتونو راپور به د نوموړی د قتل په څېړنه کې د پولیسو سمو تحقیقاتو ته لار پرانیزي. میرمن بوټو د 2001 کال د دسمبر میاشت کې هغه مهال ووژل شوه چې له نهو کالو تبعید وروسته او د وخت له جمهور رئیس پرویز مشرف سره د واک د شراکت د معاملې په اساس انتخاباتي کمپاین کاوه. د مشرف حکومت د نوموړی د قتل پړه له القاعده شبکې سره په تړلو وسلوالو اچولې وه. د ملګرو ملتونو څېړونکو پرون په یو راپور کې ویل د مشرف حکومت او استخباراتي سازمانونو د بوټو د قتل مخه نیولی شوه. څېړونکي وایي د پاکستان استخباراتي سازمانونو او نورو چارواکو په قصدي ډول د میرمن بوټو د قتل په تحقیقاتو کې خنډونه اچولي دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیسیون نه دي ویلي چې د بېنظیر بوټو په قتل کې د چا لاس و. د پرویز مشرف یو همکار رشید قریشي نن د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او وایي دا سراسر درواغ دي. د ایران د بدلون غوښتونکي پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی یو وکیل وای خاتمی له ایران څخه بهر ته له تلو نه ده منه شوی، خو چارواکو ورته مشوره ورکړی چې جاپان ته د خپل پلان شوی سفر لغوه کړي. د خاتمی وکیل محمود علیزاده تباتبایی خبری رسنیو ته ویلي دا داسې کوم امر نه دی صادر شوی چې پخوانی جمهور رئیس د بهر ته له تلو منه شي. د ایران په پارلمان کې د بدلون غوښتونکو وکیلانو په کمپیوټري پاڼه کې د مختلفو منابعو په حواله ویل شوي چې محمد خاتمی د پنجشنبې په ورځ په توکیو کې د هستوي بې وسلې کولو په کانفرانس کې له ګډون څخه منع شو. له هغه وخته چې خاتمی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د میر حسین موسوي ملاتړ کړی، د رژیم سخت دریځو پرې انتقادونه پیل کړي. د قرغزستان یو جګپوړی ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي په خواني جمهور رئیس قربانبیک باقیف اصلا د اپریل په اومه قزاقستان ته د تیښتې اراده کړې وه. دغه ډیپلوماټ چې د نامولو ښودلو یې ډډه کړې دغه راز وایي د اپریل په اومه هغه مهال چې په قرغزستان کې د باقیف د حکومت په ضد شخړې زیاتې شوې پخواني جمهور رئیس په یوې الوتکه کې د قزاقستان په مرکز الماتا کې د ښکته کېدو غوښتنه وکړه خو چارواکو د باقیف الوتکې ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. د دغه ډیپلوماټ په وینا باقیف مجبور شو چې د جنوبي ښار جلال آباد په هوایي ډګر کې ښکته شي. د باقیف په استعفا سره موقت حکومت خپل قانونیت اعلان کړی او په هیواد کې د شخړو د ختمېدو هیله څرګنده کړې ده. په چین کې د وروستۍ زلزلې له وجې د مړو شمېر 800 ته نږدې شوی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي د قوینهای ولایت په زلزلې کې 191 کسان وژل شوي او له 200 څخه زیات تري تم دي. د چهارشنبې د ورځې زلزله چې د ریختر 6.9 درجې ثبت شوې ده په زرګونو کسانو ټپیان او بې کوره کړي هم دي. د چین صدر اعظم وین ژیاوباو پرون زلزله ځپلې سیمې وکتلې او جنوب ختیځ آسیا ته خپل سفر وځنډاوه. دغه راز جمهور رئیس هو ژینتاو هم د زلزلې له وجې په لاتین امریکا کې خپل سفر رالنډ کړ. په آیسلند کې له اورغورځونکو غرونو څخه د راپورته شوو سترو وریځو له وجې د شمالي اروپا زیاتو هیوادونو خپلې هوایي الوتنې بندې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ د سترو وریځو له وجې د شمالي اروپا زیاتو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې الوتنې بندې کړې. اتریش، لیتوانیا او پولند هم نن له هوایي ډګرونو څخه الوتنې بندې کړې دي. د اروپا د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند دا ځنډ ممکن تر 40 ساعتونو پورې دوام وکړي. د پولند د جمهوري ریاست یو چارواکی یاسک ساسین وایي د هوایی چلند د دې ځنډ له وجې ممکن د مړ شوي جمهور رئیس لیخ کاژینسکي او د هغه د میرمنې د جنازې مراسم چې د یکشنبې په ورځ به ترسره شي او د نړۍ مشران به پکې ګډون وکړي ممکن وځنډېږي. د اروپا د هوایی چلند دا ځنډ د 2011 د اروپا د هوایی چلند دا ځنډ د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر وروستي حملو وروسته تر ټولو ستر بندښت بلل شوی. او د امریکا ستر مالي ارګان بانک اف امریکا وایي د روان کال په لومړۍ روبا کې 3.2 میلیارد ډالره ګټه کړې او له سوداګرۍ څخه ترلاسه کړی عاید یې هغه تاوان جبران کوي چې مشتریانو ته د پورونو د ورکړې له وجې ورته رسېدلی دی. بانک اف امریکا نن خپل راپور خپور کړ او د خلکو له توقعاتو پورته یې داسې علامې وښودلې چې د امریکا اقتصاد او بانکي سیستم د رغېدو په حال کې دی. د دغه بانک اسهام په سلو کې 1.1 پورته شول او د نن ورځې له پیل مخکې هر سهمې په 19 ډالرو او 70 سنټو پلورل کېده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې د پښتو خبري مجله له ازادي راډیو اوري. وروسته به په خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په شمال کې 15 کارکونکي تښتول سوي دي. د دغو کسانو پر سرنوشت لا معلومات نسته. د افغانستان په شمال او جنوب کې په حملو کې د بهرنیو ځواکونو د وژل کېدو د خبرونو په سلسله په بغلان کې د 15 جرمني عسکرو د وژل کېدو په ارتباط د جرمني د صدر اعظم څرګندونې اوریدلې. په دې خبرونه کې به واورو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط په تحقیقاتو کې څه وویل سول، او دا چې په آیسلند کې له اورغورځونکو غرونو څخه د راپورته شویو وریځو له وجې د شمالي اروپا په زیاتو هیوادونو کې د الوتکو پروازونه کنسل شوي دي. په دې خبرونه کې به همدارس له کابل په یو رپورت کې د سرسلیب د نړیوال کمیټې د چارواکو څرګندونې واوري چې په افغانستان کې په خاص ډول په هلمند او کندهار کې د ملکي خلکو د تلفاتو باندې شدیده اندیشنه څرګنده کړې. خو تر هغه مخکې د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل څرګندونې اورو چې د په افغانستان کې د خپلو عسکرو تر وژل کېدو وروسته کړې دي. د جرمني په دغو عسکرو باندې پرون په بغلان کې په داسې وخت کې چې دوی پل خمری ته روان وو، پل خمری ته نږدې حمله وسوه، د دوی څلور عسکر ووژل سول او 15 نور زخمیان سول. د جرمني لشت لژه 4500 عسکر اوس مهال په افغانستان کې خدمت کوي. او د لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې د روسي رپورت په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې لشت لژه دو څلويش جرمني اسکر په تشدد کې په افغانستان کې وژل سوي دي. دا جرمني اسکر تر ډیره حده د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشتي او د بیا رغونې په کارونو کې زیاته ونډه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغو څلورو وژل سویو او پنځو زخمیانو جرمني اسکرو له کورنیو سره د غمرازۍ مراتب شریک کړي دي او ویلي دي چې د جرمني اسکر باید په دې پوسی چې د دوی حکومت د دوی تر شا ولاړ دی. نور به د اسمت سروان پر رپورټ کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې دا لا هم د افغانستان جګړې ته ځان ژمن بولي، خو د دې په هیواد کې ډیر خلک شک لري چې آیا دا جنگ ضروري دی او که نه دی. د جرمني صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د څلورو جرمني پوځیانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی شو. دا له 2003 میلادي کال راوروسته په یوه ورځ په افغانستان کې جرمني سرتیرو ته تر ټولو زیاته مرشوب لوه. په 2003 عیسوي کال کې د کابل هوایي ډګر نشتې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور جرمني پوځیان ووژل شول او نه ویشت نور ټپیان شوي ول. انګلا مرکل د امریکا د څلور ورځني سفر په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل موږ د دغو څلورو سرتیرو یاد لمانځو. میرمن مرکل همداراز وویل دا حقیقت دی چې ډیر جرمنیان او په نړۍ کې نور خلک د پوځي هلو ځلو په باب پوښتنې کوي، خو دا داسې ماموریت دی چې زموږ خپله ازادي او امنیت تضمینوي. په جرمني کې له وروستۍ نظر پوښتنې سره سم د دغه هیواد په سلو کې 28 پوښتل شویو خلکو له افغانستانه د جرمني پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې ده. دا نظر پوښتنه په کندوز کې د درو جرمني سرتیرو له وژل کېدو وروسته د سترین مجلې لپاره فرصا انستیتوت کړې وه. پرون څلور نور جرمني پوځیان هغه مهال ووژل شول چې له کندوزه بغلان ته روان ول. په دې پېښه کې چې پلو خبرې ته نږدې شوې 15 نور جرمني سرتیري ژوبل شوي دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې دې پېښې د جرمني مقاماتو ته ټکان ورکړ. میرمن مرکل خپلو پوځیانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حکومت له دوی سره ملګری او ملاتړی دی. د پېښې په وخت میرمن مرکل د امریکا په سان فرانسیسکو کې وه. هغې له هماغه ځایه د پېښې له ټپیانو او د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. د جرمني صدر اعظم په عین حال کې وویل چې له افغان ماموریت سره دا ډول خطرونه تړلي دي، خو مهمه دا ده چې پوځیان په دې پوهیږي چې حکومت د دوی تر شا ولاړ دی. د جرمني د وسلوالو ځواکونو ټولنې وویل چې دا پېښه د دوی لپاره ټکان ورکوونکې او پارونکې وه. د ټولنې پر حکومت تور ولګاوه چې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته کافي او لازمه وسله نه ورکوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او سمله کابل په یو رپورت کې اوري چې د سرسلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی خلکو پر تلفاتو په خاص ډول په هلمند او کندهار کې په تشدد کې د ملکی افغانانو پر وژل کېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده او په جګړه کې لشکرو لوري غوښتنه کړې ده چې د جنگ په وخت کې د ملکی خلکو مسؤلیت ته زیات فکر وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ماریا صدیقی پر دې مسله رپورت لري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې د روان میلادي کال په وروستۍ میاشتو کې د ملکی وګړو په مرکوب له اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستۍ میاشتو کې د ملکی وګړو مرکوب له 40% زیاته شوې ده. نوموړي همداراز د خبرو په ترڅ کې لښکلو خو غوښتل چې په جګړو کې د ملکی وګړو د مرکوب له مخنیوي وکړي.
نهم کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې د ارقام چې موږ د میرویس شفافانی نه ترلاسه کړې خیرش تر 40% زیات ښیي. موږ د جنګ د دواړو خواو نه دا غوښتنه هم لرو چې د جنګ په جریان کې هغه اقدام چې ممکن وي باید ونیسي تر څو د ملکي تلفاتو شمیر کم شي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکي وګړو د مرکوب له مخنیوی وکړي. طالب بیان زبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د اعلامیې ملاتړ کوي او زیاتوي چې په جګړو کې به د ملکي وګړو د مرکوب له مخنیوی کوي، سره له دې چې ملګرو ملتونو څو ځلې په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د ملکي وګړو د مرکوب له مخنیوی غوښتنه کړې، خو د افغان کارپوهانو او خلکو په وینا نه یوازې د ملکي وګړو د مرکوب له مخنیوی نه دی شوی بلکې ورځ تر بلې زیاته شوې هم ده.
اوس په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونی واوري چې د خپل 15 تنو ورکوښو یو کارکونکو په ارتباطي کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان په شمال کې د 15 کارکونکو تشتول سوي دي. افغان مقامات وایي چې د ملګرو ملتو د کارکونکو وسلوالو طالبانو تشتولي، خو تر اوسه پورې د دوی په باب هیڅ راز معلومات نه دي خبره سوي. دا چې چیرته بيول سوي او چا تشتولي لا نه ده معلومه. اسمت څاروان په دیړه په نړیوالو خبري اژانسونو کې د خبرو سوي رپورټونو جزئیات وړاندې کړي.
په بغلان کې د ملګرو ملتو د 15 افغان کارکونکو د بيدرکه کېدو خبر وروسته لدی خبريږي چې پرون په بغلان او کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو حمله وشوه. د بغلان پولیسو وویل چې د ملګرو ملتو کارکونکو د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو یو بیان دان مکنارتن یوازې دومره وویل چې 15 کارکونکي چې د ملګرو ملتو لپاره په یوې پروژې کار کوي بې درکه شوي دي. مکنارتن وویل ملګرو ملتونه د افغان چارواکو په مرسته هڅه کوي چې معلومه کړي د دوی کارکونکي چیرته تشتول شوي او اوس په څه حالت کې دي. د بغلان د پولیسو د قمندان مرستیال زلمی منګل وویل چې طالبانو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو موټرونه تشتولي او دهنه غوري ولسوالۍ ته وړي. په بغلان کې سیمه ایزو چارواکو له قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتو د کارکونکو پر خوشي کولو کې مرسته وکړي. په دې ولایت کې له دې پیښې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د افغان او جرمني ځواکونو پر کاروان برید وکړ او 8 تنه افغان او جرمني سرتیري ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي، تر دې چې په وروستیو کې طالبان د حزب اسلامي له هغې ډلې سره د عشر او زکات د ټولولو پر سر شکیل شول. په دې جګړه کې د دوړو خو شاو خوش پېته تر ووژل شول او د حزب یو شمیر پلویان مجبور شول چې له حکومت سره لاس یو کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه نه سره کلم یار ټول افغانانونه چې سبق د صحیح مذاکرات او خبري اترې او ډېر خوشاله کیږو، مګر متاسفانه خبري او اترې او صحیح مذاکرات باندې هیڅ کله عمل نه کیږي. موږ د حکومت او د حزب اسلامي افغانستان مشران ترمنځ دروغ جوړ له مذاکرات فائدو او خوشبي نه یو.
د ایران د زیدان څخه خبرې کوم، از ما خیش یادی چې د دولت څخه د طالبان چې دی پر یو مخ باندې توز وای جوړ او سر کو پر نور مخ باندې مالته په کندهار کې ته پیو ته تړلې ده چې په سازي کې مګر د طالبان یو دی کډو دی د دې سره جوړ لازم ده چې جوړ ور سره وشي د خیر سره او د دې کار افغانستان به هم جوړ شي د خیر سره چې جوړ ور سره وکړي.
صد ماشام شپاش بجه او ولس تقیدی دا پشتو خبری مجلس مش تر شپجنی مو بجو پوری ادامه پیدا کبی. د ساور په 12مه په کابل کې د سولې مشورتي جرګه جوړیږي. په دې جرګه کې به د افغانستان پاکستان لوري استازي، سیمه ایز مشران، د قبایلو مخور، سپینجری، دینی عالمان او د ملي شورا غړي او نور د سیمه د چارو کارپوهان برخه اخلي او په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه د سولې او امن په تامین به خبرې کوي. د دې جرګې په باب کې هر راس پښتنه یا نظر لري، تاسو کولای شئ چې سبا د ماپښین له 3 تر 5 بجو په مستقیم ډول ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ټلیفون وکړي. په پروګرام کې میلمانه به ستاسي په خبرو باندې نظر ورکړي. او راځو د نن ورځې سیمه ایزو نړیوالو مسئلو ته. د ملګرو ملتونو درې مرخیزه حیات چې د بنظیر بوټو د ترور د څرنګوالي په باب یو وشت میاشتي تحقیقات کړي، بل اخره پرون خپل رپورت خپور کړ. د خپل تحقیقاتو د نتایجو په ارتباط بنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر په 20مه پر اول پنډی کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په دزو او ځانوژن کې حمله کې لمن زولاړه. نو موري هغه مهال لا تو کالو جلا وطني ورسته په خپل خوښه هیواته ستنسوي وا او د انتخاباتو د کمپاین پترسکیو د ملګرو ملتو پر راپور کې پاکستانی مقامات په دې ګرام بلل سوي چې اویل سوي چې ایس ای د دوی د تحقیقاتو په لار کې خندونه پیښول. دا چې څه ډول خندونه دا به د اسمت څاروان پر رپورت کې واوري.
د بنظیر بوټو د چرور په باب د ملګرو ملتو د تحقیقاتو کمیسون د نتیجې ته ورسید چې پاکستانی مقامات د پخوانی صدر اعظم په ساتنه او همدارس د 2001 عیسوي کال په دسمبر میاشت کې د نوموړي د وژنې په اړه په دقیقو تحقیقاتو کې پاتې راغلي دي. له بلې خو د پاکستان د مشانو جرګې پرون په اساسي قانون کې هغه اصلاحات تصویب کړل چې لمخې د پارلمان د ړنګولو په برخه کې د دې هیواد ولسمشر واک کمی شي. د دې لایحې له مخې د منتخب حکومت د ړنګولو د پوځ او قضا د مشرتابو د ټاکنې په ګډون د ولسمشر ګڼ صلاحیتونه صدراعظم ته ورکول کیږي. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو د ملګرو ملتو څېړونکو ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې د میرمن بېنظیر بوټو د وژل کېدو په اړه په اغېزمنو تحقیقاتو کې د پاکستاني مقاماتو پاتر اتلل قصدي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د میرمن بېنظیر بوټو د وژنې د قضیې په څېړلو کې د ملګرو ملتو هڅې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د مقاماتو لخوا له سخت خنډ سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتو د کمیسیون له پاکستاني مقاماتو غوښتل چې اوس پر دې اړه جدي او موثق جنایي څېړنې وکړي څو معلومه شي چې چا د میرمن بوټو د وژنې امر ورکړی وو او هغوی محاکمې ته راکش کړي. په ملګرو ملتو کې د چیلي سفیر هیرالدو مونوز چې د دې کمیسیون مشري کوي په دې اړه خبري اعلان
وویل.
د حکومتي چارواکو یوه ډله اساسا په خپلو هڅو کې پاتې راغله څو لومړی د میرمن بوټو امنیت ټینګ کړي او دوهم دوی په خپل ټول توان سره په دې برخه کې څېړنې ونه کړي چې د دې وژنې مسؤلان نه یوازې مسؤلان بلکې د هغې عوامل پلان جوړونه او مالي منابع هم معلوم کړي. د ملګرو ملتو راپور زیاتوي که د پرویز مشرف په مشرۍ حکومت د پنجاب ایالتي حکومت او د راولپنډي ښار د پولیسو قمندان اغېزمن امنیتي تدابیر ټینګ کړي وای نو د دې قتل مخه نیول کېدای شوه. بېنظیر بوټو د 2001 میلادي کال د دسمبر په 28مه په راولپنډي کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو او ځانوژونکي حمله کې ووژل شو.
اوس هم راځو څو نړیوالو مسلو ته. د رپورټونو پر اساس په آیسلند کې له اورغورځونکو غرونو څخه د راپورته سویو سترو ورځو له وجې د شمالي اروپا زیاتو هیوادونو نن او پرون د الوتکو پروازونه بند کړي. د پنځم به پرز د سترو ورځو له وجې د شمالي اروپا په زیاتو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې پروازونه ونسول. اوتریش، لیتوانیا او پولند نن له هوایي ډګرونو څخه الوتنې بند کړي. د اروپا د هوایي چلند اداره وایي چې د هوایي چلند د ځن ممکن تر څلور ورځو ساتونو پورې دوام وکړي. د پولند جمهوری ریاست یو چارواکي ویلي چې د هوایي چلند د دې ځند لوجې ممکن د هغو پولندیانو مړی او د دغه هیواد د مړ شوي جمهور رئیس لیخ کچنسکي او د هغه د میرمنې د جنازې مراسم چې د یک شنبه د ورځې لپاره پلان شوی وو او ټاکل شوی وو چې د نړۍ د زیاتو هیوادونو مشران ګډون پکښې وکړي و ځندېږي. د اروپا د هوایي چلند د ځند د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تروریستي حملو څخه وروسته تر ټولو ستر بندشت بلل سوی چې د پروازونو په مخ کې واقع سوی. احمد شیبر به دې مسلې ته په نورو جزئیاتو کتنه وکړي.
البته نه دی وی بلې ورځې په مخه وروسته له هغه ځندنې شوې چې د اروپا په شمال کې له آیسلند څخه د تشفیشان ایرې په هوا کې خورې شوې. په بروکسل کې د هوایي چلند کنټرول اداره وایي چې هوایي ترافیک به دا تشفیشان د راپورته شویو ایرو له امله شاید تر راتلونکو 12 ورځو منظم نشي. دا خبر یوازې د اروپا د شمال لپاره بد خبر نه دی. پر ټولو هوایي الوتنو چې د اروپا د شمال پر لور ځي اغېز کوي. د پاریس په چارلس ډیکول هوایي ډګر کې مسافر هکتور چوچر هیلمن دی چې نن برازیل ته پرواز وکړي. زموږ پرواز نن سهار برازیل ته لس بجې دی. د فرانسې هوایي چلند 444 نمبر الوتنه ده خو دا الوتنه د نورو په څیر لغوه شوه. دغه سید اوجده واټن الوتنی له آسیا هم اروپا ته ځندېدلې دي. په هانګ کانګ کې د مارک زلیجلس ټراپونوم سوداګر رویټر ترانسټو ویل
آی ام ګوینګ ټو امستردام اند مای فلایټ واز یسټرډی ات 11 اوکلاک ان دی ایوننګ.
زه امستردام ته ځم. زما پرواز پروند ماشام یولس پچی وو خو د نن ماشام تر یولس بجو وځندېد. یعنی د څلور بج ساعتونو په مخه نا وخت شو. دا هم ممکنه ده که زما تالې شي نه وي چې څلور بج ساعت نور ځندنه شي چې اته څلور بج ساعت شي.
So it will be 48 hours if I have no luck tonight.
اتر فشان هوا ته ډیری ریپورت کړی دي او یو لوی برخه دومره پورته شوی دي چې په هوا کې د الوتکو د الوتنې تر ساحه رسی شي. د دې لپاره چې دا ویرشته چې ایری د الوتکو پر ماشين ونشنلی نو هوایی انجینران روړاندیس کوي چې حتی د شمالي اروپا په نسبت لري فضا کې هم باید الوتنې ونه شي. بریتانیا له هغو هیوادو ده چې د ایروی پر الوتنو ډیر تاثیر کړی دی. دغه هیواد خپل الوتنې تر شنبې ځنډولې دي خو په سکاټلند او شمالي آیرلند کې یو شمېر الوتنو ته اجازه ورکړې ده. د سکاندیناوي هیوادونو یو شمېر الوتنې هم ځنډېدلې او یو شمېر روانې دي. د سویډن او ناروی فضایي قلمرو ورو ورو پرانستل کیږي. لومړی شمالي برخه پرانستل شوه، خو د دنمارک هوایي فضا لا تړلې ده. فنلند وایي چې پر الوتنو به بندیز شایي څو ورځې دوام وکړي. د بالتیک هیوادونه لیتوانیا، لاتویا او استونیا نن وویل چې دوی هم خپل فضایي قلمرو تړلی دی. په پولند کې بیا ټول هوایي ټکرونه تړل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د یکشن بې په ورځ د پولند په کراکو ښار کې د دغه هیواد د ولسمشر لیخ کازینسکي د جنازې مراسم ترسره شي، او په دې مراسمو کې د نړۍ په لسګونو مشران برخه واخلي. خو د کراکو هوایي ډګر تړل شوی دی، او دا څرګنده نه ده چې تر یکشن بې په بهرني مشران دغه هیواد ته سفر وکړي که څرنګه. له جرمني یولس هیوادو ته الوتنې بندې شوي دي، او د آستریا هوایي ډګرونه هم تړل شوي دي. له بروکسل، امستردام او جینوا څخه هم ګڼې الوتنې لغوه شوي دي. په عین وخت کې هوا ته پورته شوي ایرې د روسیې ختیځ لور ته روانې دي او د ماسکو په لور ځي. په دې اړه د روسیې هوایي چلندوار له مخه خبرداری ورکړی دی. یو شمېر ساینس پوهانو ویلي دي که چېرته د آیسلند اترفشان دوام وکړي، نو دا ویره شته چې الوتنې تر شپږو میاشتو پورې ځنډنی شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
برتره ګرځول نړیوالو سیاسي مسایلو ته د نړۍ د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت د شورا 15 دایمي غړي او جرمني وایي چې پر ایران د دغه هیواد د اتمي پروګرام په خاطر د بندیزونو د لګولو په ارتباط خبرو ته چمتووالی نیسي. اسمت څاروان به په دې ارتباط د وروستیو پرمختګونو حال راکړي.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د پنځشنبې په ورځ وویل د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د ایران د اتمي پروګرام پر سر د دغه هیواد پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو په باب خبرو اترو ته سرعت ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سفیرانو د پنځشنبې په سهار غونډه جوړه کړې وه، خو په ترڅ کې کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د همدې ورځ په ماسپښین د څلورو لویدیځو هیوادونو استازي د روسیې او چین د سفیرانو په نه موجودیت کې راټول شول. ډیپلوماټان وایي چې د شپږو هیوادونو سفیران به په راتلونکو څو ورځو کې پر لپسې کتنې وکړي. یو لویدیځ ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس وویل چې د دوی د خبرو اترو لړۍ تیزی شي. بل ډیپلوماټ وویل چې شپږ وړه هیوادونه ممکن په دې موضوع هر ورځ وژغي شي، څو د امنیت شورا د 15 دایمي او غیر دایمي غړي شورا ته یو مسوده برابر کړي. د جرمني سفیر پیترو پیټینګ د مسپشین تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل چې دا د نظرونو د تبادلې ادامه ده چې سترو قدرتونو تیرونه په نیویارک کې پیل کړه. د چین سفیر د چهارشنبه د ورځې لغونډې وروسته وویل چې شپږ هیوادونه اوس د یو بل پر دریزونو شپوهیږي. د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د امریکا پر هغې مسویدې خبرې کوي چې یو ونې د مخه وړاندې شوه، او د ایران له لوري د یورانیمو د غني کولو په خاطر د څلورم پړاو بندیزونو لار پرانیزي. ډیپلوماټان وایي چې دا خبري به لشتر لږه تر جون پوري دوام وکړي.
د ایران څخه یو بل مسله خو د افغانستان سره مربوطه. د ایران پر حکومت په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره سول چې زیات شمیر افغانان چې په مختلفو جرمونو په تور الته نیول سوي دي اعدام کړل، او زیات شمیر لا هم د اعدام لپاره د انتظار شیبه سبا کوي. د ایران له زندان څخه یو شمیر افغان بندیانو په دې وروستیو کې لازادي رادیو سره تماس نیولې او ټلیفون له لارې خبرې کړې، او دوی وایي چې ګڼ شمیر افغانان د ایران په زندانونو کې دي. دوی وایي چې دوی یو بل سره په یو نه او ډول په تماس کې دي، او په دوی کې داسې کسان هم شته چې عمر تر 30 کلونو کم دی او په اعدام محکوم دي. د ازادي رادیو یو اوریدونکی تاسو به د خبري واوري.
زیر اعدام هم خلاص انا هم کارمنده افغانستان کار نکنه یک ماه دو ماه بعد اعدام میکنه.
دوی د افغانستان د حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه، او وایي چې په زندان کې د دوی سره ناوړه چلند کیږي. دوی وایي چې دوی د محکمې ته نه دی بول سوي، مدافع وکیل نه لري، او په ډیر په پلاسې وضعیت کې دوی ژوند کوي چې کله افغانستان حکومت و دوی ته توجه و نه کړي، نو شای دوی هم پرته لدی چې څوک پښتنه ځینی وکړي اعدام سي.
کوم سبا یې نه ځنې سم په ټلیفون نه مو کنټرول دې ما ته د خپل مو حکم نه کړای دی دام د وسته نن راته ویل چې ما سره تا حکم ماته وای دا نو نه ما خبر پرونه دې ما دی او دی واده پورته کړو خدای پاک دې وبې چې ها په نا سوره ز پرونه بل ورځ پورته کړو نو اس مونږ ته ما ته نن ویل حکم دې ماته وای.
د ازادي رادیو د دوی د د دې مسلې په ارتباط د کوشش کوي چې د افغان چارواکو سره خبري وکړي.